نوناړه ولیدی د هغه ګډ راپور لمخې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام نړیوال بانک اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیایي بانک خپور کړی په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي تزګدیس کال شاوخوا 200 افغان کډوال د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د 7 لسیزې په نوم یو راپور خپور کړی او پکې زیاته کړې ده چې دا شمېر په 3 لسیزه کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. د راپور د تر لرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم راسره واورئ او مې هېروئ.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په 2023 کال کې په 3 لسیزه کې د کډوالۍ په لارو کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت 1 لسیزه په نوم د یو راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې تیر کال شاوخوا 1200 افغانان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې دا شمېره په 2023 کال کې د ثبت شوي 103 قضیو په پرتله زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې له 1000 څخه زیاتې د مړینې د پیښې له افغانستان څخه د ایران په لاره ثبت شوي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په ټولنیز ډول 1522 کسان د کډوالۍ په لارو وژل شوي او یا ورک شوي دي چې دا په 3 لسیزه کې د هر کال په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده او په نړۍ کې د کډوالو د مړینې په شمېرو کې 40% زیاتوالی ښیي. د دغه راپور پر بنسټ د 2014 او 2023 کلونو ترمنځ په 3 لسیزه کې له 63,000 زیات کسان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي چې له پېژندل شویو هرو 3 کسانو څخه یو یې د افغانستان، میانمار، سوریې او ایتوپیا په ګډون د جنګ ځپلو هیوادونو څخه و. په ورته وخت کې یو افغان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او 25 کلن ورور یې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د کډوالۍ په لاره مړ شوی ازادي راډیو ته وویل.
دوی ایران ته ولاړل، له تهران څخه ترکیې پولې ته ولاړل، له پولې تیر شول، خو د وان په سیمه کې ونیول شول. 8 ورځې یې په کم کې تیرې کړې، بیا یې له پولې بېرته رد کړل او دومره یې وهلي و چې ورور مې کوما ته تللی و او کوچنی ورور مې چې له هغه سره و په ډېرې سختۍ هغه د پولې له سیمې وایست او د ایران روغتون ته یې ورسوه. 8 ساعته په کوما کې و او بیا وفات شو.
د کډوالۍ چارو یو شمېر فعالان د IOM د نوي راپور محتویات په افغانستان کې د نامناسب حالت بیانونکي بولي او وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان په تېره بیا ځوانان له احتمالي خطرونو او اقتصادي ستونزو څخه د تېښتې په هڅه کې دي، خو په دې نه پوهېږي چې د کډوالۍ لاره خطرونو سره مل ده. یو له دوی څخه باقر احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2023 کال کې د کډوالۍ په لارو د افغانانو د مړینې کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د کډوالو چارو ادارو دې ستونزې ته کمه پاملرنه کړې ده.
رقم 1200 نفر تلفات در یک سال واقعا نگه
په یو کال کې د 1200 کسانو د مړینې شمیر د اندېښنې وړ دی. خو له بده مرغه هغه ادارې چې په نړیواله کچه د کډوالو مسؤلیت لري یوازې په ارقامو او راپورونو بسنه کوي او افغان کډوالو ته هیڅ ډول د لیدو وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
مهاجرین و آوارگان افغان انجام ندادن.
په داسې حال کې چې لته باندې ویل سي سي راهیسې د افغانانو کډوالۍ د پام وړ ده، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه راهیسې یو شمېر افغانان د ګواښونو، بېروزګارۍ، د زده کړې خنډونو او ځینو نورو ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او له ناقانونه لارو کډوالۍ ته مخه کوي. په دې موده کې په اوبو کې د ډوبېدو، سړې هوا، د غلو د بریدونو، د انتقال په وخت کې په وسایطو کې د اکسیجن د نشتوالي له امله د نارینهو، ښځو او ماشومانو مړه کېدل له ناقانونه لارو د زرګونو افغانانو د مړینې ټکان ورکوونکې بېلګې دي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری پدې خبرونه کې
یون لیک معلومات ته یو نوې جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانیو یو دنګ او کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اور خدا اوسې د دې د شان د دې شوکت او شتمنۍ مظاهر کې خپل کړه.
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګ آواز ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر راترا.
د ډیوی ډیوی ماشام په نوم لړۍ د څه لپاره پیل شوې؟
ځوان شاعران سایو او ارما خامې په نوم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سودول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده و.
یونلیک څنګه ولیکو مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوي څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پرجبري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې تر څنګ د ځینو په باور د لوړو او پرجبرو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نښه وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومغشتل چې غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د وسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړېدې؟
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلابیلې موخې یادوي.
اول خدا اوس د دې د شان دبدبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړول دي او له هغوی سره د مقابلې لپاره به یې په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسي غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نسوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسي کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانونو له امله د پاس له خوا څخه راویجاړېږي. نو دې انګېرنه چې په ژوند کې یو ځل یې آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړې اس کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلې دي دا چې د کلاګانې چې ولې یو خودلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به خلک به راتلو یو بل منطقې دغه بیان کړی. نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو بیا دنګې کلاوې والې کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوی هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې اونبای خونو خان خانی دوران ولود صاحب زاده و خون زاده معلوم ولود لوړ او ځوړ معلوم ولود دا ټول شان نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور او ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ کې به یو خمه منخانه او یو لوجومات مون ولود او د غو دې لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک بوتلو او البته د غو د جربو د مرکو خلک ولود.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
څوک دې د ښکلا او ښایست و خلکو به یې د کول تعبیرونه کول هر جای پلانې ښې غټې غټې کلاوې وهلې او بل دا و چې دوی رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځانه داسې غټې غټې کلاوې وهلې، هغوی به ټول په یو حتی په کلا په مابین کې واتو کړل او جومات به یې هم په داخل د کلا کې وو.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وس هم سته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
یونلیک څرنګل کل کیشه په دې اړه ل ډاکټر لال پاچا اسمن سره شخیدلایم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو پاړه د کرکتونکو لړ نظر د سر شریک کرکتونکو د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای پاړه تحقیق وکړي. نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کرکتونکو دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې دا ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغون کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، که هغه هوټل دی یا بل ځای. دا ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شی دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوی ځای په اړه د لوستونکو د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي ځکه چې عمومي معلومات شته. نوی څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نوی والی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکو درک زیات کړي. نوی سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې دوړېدلې وي، واضح لیکل شوي وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه یعنی په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوي دي او ولې داسې شوي دي. دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي، یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای و، ولې ورغلی، یا مثلا ولې لوی و، ولې کوچنی و. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي، هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي، هغه ډاکټر لال پاچا اسمون دی او تازه یې درویشت آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی اسمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړې دي. له دوی به واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصولو سره سم وارلم خدای دې سیمو پاړه معلومات راغونډ کړیو.
اوه، کله چې ما چین ته سفر کاوه، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپل په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو هغه مې سرسری ولوسته. د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې همداسې یو هغه لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي چې ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو دا کومه خبره تاسې وکړې، یو خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او زه یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببره وو چې کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما درته تصور کوم چې زه د رئیس جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ډېر لوی پروتوکول وي، او هغه مو خو د وړو وړو قوماندانانو او د خلکو د نو په افغانستان کې لیدلی چې غونډې لارې به بندولې او لارې به ورته بندې دي. نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوچې به بندي ده، بندي او د رئیس جمهور سره رواني و. رئیس جمهور هلته چې موږ لاړو هلته ډېر یو عادي پروتوکول و، او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان موږ په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه حرکت نه و چې هغه زموږ په تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې یعنې د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هره ورځ بیا دا یادداشتونه اخلي. د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هره ورځ ځان سره لیکنې کولی او کنه وروسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري، او دا خو زما نو ټول دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پریچه کې وي، ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یوه پیښه هم نه رامنځته کېږي، یو مهال او دا زمان او مکان دا درې واړه په دې کې لیکل کېږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره واړه واړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول، او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې؟
هو، ځینې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده کنه، کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي یا بل شم جوړ شي، د یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې تر څنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي، یعنې هغه ویډیو هغه مې ترې اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو نو کتاب کې خو هغه بیا نه شي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمه مې یم چې ورځ به راځي چې بیا به لږ اقتصاد پکې وضعیت به ښه کېږي. هغه زه غواړم چې دا دغه لارې
ډی وی ډی لاله هم خبرې شي. د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نور دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نور نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک کې څوک روان اخلي، مګر اجازه ورکړي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښي، په دې کې بل خبرم کوي، په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرزندې د دوی مشهور چوک ټرافالګر سکوئر ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري؟
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی. خو زه داسې وایم چې دا عکسونه زه اکثره ما اخیستي دي چې ما خپاره کړي دي، خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیل سره یا دغه مسلک سره داسې چند منه اړیکه هم نه وه، او دا یې نه خپرولم. او هغه کسانو چې د خپرولو دپاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرلې، نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته، او تاسو مخکې اشاره وکړله چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټه اخیستي دي، لیکن
دغه معلومات کې ویل ورته آسانی راولي، بل ورته به سختی په یون لیک لیکلو کې رامنځته کړې ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغو معلوماتو. دا نوایوالی هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څرنګه تاسو داسې احساس ونه کړو چې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو مختلف نظر ولرم. هغه دا ده چې دغه څه چې زه لولم او زه یې سبا بیا لیکم یا ګورم، دا ما تخیل کې بیا یو وړاندې زمانې ته هم، ځکه ما د په باب یو څه لوستي دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغسې نه دی. نو دا دواړه حالاته لیکوال لیکي. دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګري ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کړي. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کال او پنځوس کاله وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا و، دلته دا و. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي، هغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلي دي.
وبخشئ اسمن صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یون لیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په همغه خبره اتکا په کار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما خو مخکې درته وویل چې دا خو نو که ته اوس ووایه چې دغه یو رنګین ښار دی او دا د رنګین د تشریح کې، دغه رنګیني خو د اوسنۍ زمانې ده. ځای ورې څه واقعیتونه هم تیر شوي او که نه، څه پېښې هم تېرې شوي او که نه، دلته د خلکو سره څه ډول چلند هم شوی او که نه، دا ځایونه په خپله ځای آباد شوي که دا چا آباد کړي دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یونلیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپله په دغه یونلیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک ما ته پارک کې دلته وخت کې دا کوشتارګا غوندې وه، دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولي لري په کې. ما بیا په هغه وسي چې څېړنې وکړل، دا د هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چې هلته شوې وه، او دا د جګړې مړي هلته خلکو را وړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي وو چې بوینه شوي وو، بس هغه ښار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو د دوی تر منځ روغه وو کې جوړه وو کې. یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړه.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنې او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده. لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن د یوې لیکنې لوستل سخت کې، هغه دا ده چې سر په سر معلومات راشي، ځکه همغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې دا معلومات په ټول متن کې وجوړیږي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
دلته دغه برخه مهمه ده. وازی معلومات وړاندې کول نه دی په یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ور اغوستل، په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته چودرې او کدا یوازې ته کېل او ټول تاریخ راواخلې، ټوله مقاله سړی راواخلي او ته وړاندې کی، او بیا په هغه کې د ده کوم دغه نه حرکت نه یا د ده کوم نوښت پکې نه، دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي، دا خو بیا نورو پېښې لیکل شوي دي. بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو زموږ په دې څېړنو کې هم دا شی دی. ټول نقل قولونه راوړي 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 راوړي، یوه جمله خپله پکې نه، دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي، بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د یو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اتکا یو څه زیات شي پروا نه لري. لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا ول چې یو ځایي معلومات باید را نه شي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د یوې تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکئ، وایي دغه یو مخ یو ځای مه راخلئ، دا یو مخ سره بیل کوي. یعنی دغه شي ته ستاسو په دغو یونلیکونو کې توجه سوې؟
بالکل بالکل، ما داسې کړی ده چې ما اول خو زه خپله مشاهده ډېره هغې باندې ډېر تاکید کوم، خو کله چې اړتیا شي چې بیکګراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو ضرور ده چې د یو چا خبرې وامورې او یو څه وم لولې، نو هغه هم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي، ګډ شي، چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي، ډېر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونیک یو پارونکې ژبه غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه او و بخه ډیره مهمه موضوع پکې دا ده دغه معلومات مونږ باید د کیسې په بڑا باندې وړاندې یعنی زخپل په دې نظر چې یو لیکنه د کیسه لیکنې یو ډول دی دې کې اساسي شی چې دی یا هغه مغز چې د هغه کیسه ده چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بو نه ځي بیا خو یونلیکم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي، مثلا ممکن پیش له هغه ځایه شروع سي سي هغه څو ورځې وروسته واقع شوي وي. څرنګه ستاسو په دغو یونلیکونو کې دا شی شوی دی او که نه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی، دغسې الله تاسو نه یم شوی چې زه اوس
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه وروسته باید ولولي او هغه د لوستونکو په صفت ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوي وي، خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته. ویکیپیډیا کمزور مرجع ده خو بیا هم سه یاد میکړه، یعنی عام معلومات شته. څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلر کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستی هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم. هغه مې خوندي کړه، بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یونلیک باندې را تېر شوی یم، لوستی مې دی. ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغې نه وروسته مې توضیحات په مخه کړې ده او هغه مواد هم راټول کړي دي، بیا مې لیکلی دی. بیا په درېیم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی، سختي او ستوغې نه وي چې په لوستونکي باندې لوستونکي ستړی لکه مزل کوي، مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وانه وړي. نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نه وي.
دغه شی چې تاسو توضیح کړو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي؟
نو دا شیان ما په نظر کې نیولي دي، ځکه دا یو دیک یو اساس دی.
کومه یوه درته ډیره جالبه ښکاري؟
ما ته جالبه د چین سفرنامه ښکاري، او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو، مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شیان نه وو. زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دی چې زه چین ته لاړ شم، یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دی اوسه ډوډۍ ته. ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم. اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی را باندې راځي، دغه یعنی رواني تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپیو کوم کار و. خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم به چې زما پوزه باندې ولګېد ما به ویل چې ولا سپی دی. نو یوه جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووتم نو یو سړی دی روان دی او سلا کوي، نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله را یاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنی دغسې تر دغه حده پورې زه اس دغه شوی وم مکن، خو دا داسې نه وه. هغه رستورانونه عام رستورانونه وو، هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه، او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه، هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او پرې خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي.
د ښاغلي اسمن څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسداباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې په کې پسلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې.
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کېدو او د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانستل شي.
د خونځي د زنګ آواز ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا نو کالا
سایم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوي، رنگارنګ او ښکلي ګلان پکې غوړېدلي او له هرې خوا معطرې وږمې راپورته کېږي.
خپل کور کلی تراشا مسافرا وسرلی دې باور وکړ زما په دې خبره
سایم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی. قیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي، یو وخت به راشي رانه هیره بشي، لکه د روح مې ځان ته مه رابوله، لکه وجود رانه چاپېره بشي، که راسره یې نو هم دومره به یې، که رانه بېله شوې نو ډېره بشي، سعود نه سترګې بل ته مه اړوه، نظر دیوال دې پکې ګیره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو لیکوالانو وغوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعري راپور مو اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مونۍ مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران، هغوی چې ژوندي دي، آغا ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یادې ډیوه لګوو.
آنلاین ټیوی بلوي په یادې
وو شیبر سیبا دلته بیا نورو لیکوالو ادیبانو تم پلمسی خیگی چې پام دې نومونو او پام دې مخامونو د دوی په اړه نور را توغږي کی، د دوی خاطرې شریکی کی، کیسې شریکی کی، په هنر خبرې وکي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي، نور څه اصول ورته لري چې څنګه غوړه کوي؟
نو اصول ډیر واضح نه دي، خو هغوی چې ځوان دي او پخوا داسې نه و ستایل شوي. که نه موږ په د ژوندیو شاعرانو کښې خو دا درې لوی شاعران ورځ هم لري، نو د هغو نه بغیر دغسې شاعران چې هغوی ډېر د چا ورپام هم نه وو او خشیر لیکی لگ پا اغا زوکی ملگرو که زوکی خلکو که محبوبیت لری نو دا خلق را تشویکو.
کچر تا مشخص اصول ارتوانه لری فکر نکوی چه ممکن در جنو حق تر شولنده شی؟
ما بو پیکر دلتا خوب شایبر سپ دغه د حق خبره کوي چې بیا لګه ملامتي موږ په ځانو منو دغه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډیر غنی ادب ده نو ډیر بګرانه سړی ټولو حقدارو ته رسیږي خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده کنه نو موږ نهایي خاصر هغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډیر لاس پلاس کیږي او ډیر دیار چا زړه ته کوزږي.
نعم صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي. مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اورېدلې وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړئ یا هغه شاعران انتخاب کړئ چې رومانتیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژدي ممکن خوند درکړي. له دې لارې مې مطلب اوسې انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر صاحب. ما مخکې هم درته وویل چې ټولو حقدارو ته رسېدل ډېر ګران دي خو دې ته موږ زه یوازې هم نه یم. ما د ذوقي ملګرو یو ګروپ جوړ کړی هلته تر 300 پورې ملګري دي راسره او ډېره برخه د شاعرانو موږ د رایې په هغه راکړو مقصدار ملګری رائے اور گئی مگه نمونه دیکھو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رائے اور گئی
او یعنی په انتخابی شکل باندې د ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدی 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دیننه ملګری نه ټاکو بهر ملګری ټاکو دلته ټول هغه هنرشناس خلق مګر ټول کړي دي
د لړۍ ته تر کله غواړي چې دوام ورکړي
موږ خو اول کې نه دا او شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو نو تر اختره خو منی دی اوسه له اوسه
دا خو لنډ وخت دی فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی د هغه په باره کې له خلکو وغواړئ چې څه پی ولیکي او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي د هغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي
ډېر نوی کار وو او دغسې و چې مخکې شوی نو په همدې نوي کار وم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو له نیوکو سره مخ یو نو مخته به ورته ګورو موږ مطلب دغه ده که دا موږ دا خطه بله یوه ګټه هم ور نه کړي فقط چې دغه د ژوندۍ ستاینې ته د پښتون قوم ورپام شي او د هغه د لږو کسانو هم د ژوندۍ ستاینې ته ورپام شي نو موږ به په خپله دغه خاصه کې کامیاب شوي یو.
زما مطلب دا داسې نیوکې خو به وي انتقادونه به وي دا خو یو ښکاره خبره ده له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي لیکن مخکنۍ پوښتنه که په ډېر ډول تکرار کړم په دغو شاعرانو کې چې تاسو یې ستایئ او که چېرته لکه څرنګه چې تاسو وویل یو 300 کسیزه ډله یو څوک ستایي نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک وهڅوي چې لیکنې وکړي
وو دا خو شیبر سه موږ را ټول کړیم د همدې لپاره دي ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړه نو موږ یو لیست ترتیب کړ دېرش کسیز لیست نو اوس چې دا ملګري ما سره په دې ګروپ کې دي او زه دوی سره یم موږ مطلب هم همدغه ده چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو وغږیږي او نور ملګري هم نظر ورکړي او دویم د ما سره چې کوم ملګري دي دام لیکوال ملګري دي نو دوی هغه هنر هم ورسره پخیږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه وي چې په شاعرانو لیکي دا خو ډېره مهمه خبره ده وایي موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څرنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم ډېر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته بوای چې نهام صاحب ډیر شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده لیکن کچرته یو څوک دا وای چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره دسه استعمال کړی دی یا په دې شیر کې نوې خبره دغه سې کړی ده. نو له دې سره به مو نقد واده وکړي. څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکې شته؟
وہ شیبر صاحب امکھو دغه لړۍ دا سره شروع کړی و چې موږ نه تم دانو وچاره یو وخت ډیر لوی ادیبانو پر موږ وغږیږي. نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږیږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کسم ډاډه نه یو چې یاره موږ د واتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو. خو که موږ وړ کسم نه وي انتخاب کړی، که مشران پرې وغږیږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا یې په شعرونو دا نک کېدای شي، یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږیږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږیږي. موږ دا تمام نه ده چې هر اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د اصولو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر ورته خوشحالېږو.
له ښاغلي نهام څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د ازادي راډیوي مجلې په روسي شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو. دا کتاب د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي محصل سلام افغان لوستی دی. له دوی به واورو.
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او یو ټولو مجموعه یې راخیستې بیا دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسی دورې د شاوخوا دو پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو شاعرۍ موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ما سوا کوم کسان با نفوذ کسانو کومو کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لښکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې وخت ته په رسېدو کې یو بل ته له کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر راشروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمنی کمزوری سی او بالاخره له منځه لاړه سی. دا کتاب د عباسی دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفه ګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په پسله په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده، او د څو تاریخونو ورچان ده په اصطلاح. په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه هغه دا ده چې
پژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي یوه کیسه په نیمه کې پرېښو، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
له ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رات غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو